د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مزنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د بسرحد ډاکټرانو لټولنې په کندوز کې دوی پر یو روختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له عمله بخنه غوښته خو دا ټولنه بیا هم په دې ټینګار کوي چې باید د دې پیښې په اړه یو نړیواله بې پرې څېړنه ترسره شي د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت له حاله به موږ خبريال لسمي خبر کړي پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د کابل د امنیتي وضعیت په اړه مو د کابل د ګارنیزون له مشر سره خبرې کړې دي البته د حقیقت څه دی په پروګرام کې او د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو تر هر څه مخکې قاسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه ده کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېر شپې په عملیاتو کې په دغه ولایت کې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي د افغانستان جمهور ریاست د څلور ولایتونو لپاره نوي والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکم او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه د هم بشپړ خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پولی ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یو روختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید لامل بخښنه وغوښته د برید چې د تېر شنبه پر ورځ وسو پکې 22 وشل سول د بی پولی ډاکټرانو برستندوی ټولنې د دې پیښې په اړه د نړیوال بی پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده د سپین مانی ویان جوش شارنست ویل ولسمشر اوباما تېر ورځ په ټلیفون د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې له مشر جوان لیو څخه د کندوز پر روختون کې د وشل سوي او ټپیسو کسانو لامل بخښنه وغوښته او د خواخوږي مراته به وړاندې کړل د سپین مانی د ویان په وینا ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به جدي او شفاف تحقیقات ترسره شي د غیټولنې وروسته ویل چې اوباما ورڅخه بخښنه وغوښته خو دوی تر اوسه پورې د یو خپلواک څېړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبار دغه پیښه وڅېړي د سپین مانی ویان ویل ولسمشر باراک اوباما د غرض د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون وکړ او پر دغه روختون د هوایي برید لامل د وشلسو روختي کارکونکو او ټپیانو لامل د جوړې خواخوږي مراته وړاندې کړل د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي د کندوز امنیتي قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني نن ازادي رډو ته ویل امنیتي ځواکونه توانېدلې د سرخاب دوهمه حوزه او خانآباد بندر سیمې له مخالفانو ونیسي ویل کېږي چې دغه تصفیوي عملیات اوس هم دوام لري چې د ښاغلي حسیني د معلوماتو له مخې د تېرو 150 ورځو په ترڅ کې په کندوز کې 13 تنه طالبان نیول شوي دي طالبان تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا متحده ایالاتو هغه افغان ته چې ځبند یو لسکاله د ګوانټانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلې او د خوشی کېدو اجازه ورکړې ده پینټاګون ویل هغه ډلې چې د بندیانو پر دوسیو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کامن دی له دې زندان وېستل سي او بل ځای ته دی ولښتول سي چېډون کې ډلې د نتیجې ته رسیدلې چې کامن د خپل تیر فعالیتونو په اړه صادق وو د ګوانټانامو یو له هغه بندیانو څخه و چې چلند شو او دغه د بند په موده کې هیڅ داسې شواهد نشته چې د افراطی نظریات یا د امریکا ضد احساس څرګند کړی وی د افغانستان جمهور ریاست د څلور ولایتونو تخار سرپل فاریاب او بغلان لپاره نوی والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکه د جمهور ریاست د بیان لمخې د سیمیز ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندې زو د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخې محمد یاسین زیاده تخار ظاهر وحدت د سرپل سید انور سادات د فاریاب او عبدالستار بارز د بغلان لپاره د والیان په توګه وګمارل سول بیان زیاتوی چې شاهزاده مظلومیار د لغمان د مرستیال والی په توګه ټاکل شوی دی د جمهور ریاست د بل فرمان لمخې وایس احمد برمک له حوادثو سره د مبارزې د ملي ادارې د رئیس په توګه ګمارل شوی دی او د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې لوزبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان برښنا شرکت مشرتابه هیات چې رئیس عمومي خالی سمدی پر اس کې د اکتوبر په 19 باندې ازبکستان ته ځي تر څو د 2014 د برښنا قرارداد وکړي
د ازبکستان د رسنوي په وینا ته مده چې راتلونکي کال دغه هیواد افغانستان ته د برښنا صادرات 10% زیات کړي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. دغه اقدام پر هغو معتدلو یا منځلارو یو ګزار دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو کړکیچونو اړیکو د ښه کېدو هیله من دي. خامنهای دا خبر پرون د سپاهي پاسداران د ځواک له قمندانانو او نور پرسونل سره په یو غونډه کې وکړه. خامنهای له دې مخکې تیره میاشت وروسته له هغې چې له لویدیځ قدرتونو سره اټومي موافقه وسوه ورته خبره کړې وه او ویلې وه چې له متحده ایالاتونو سره به نورې خبرې ونه سي. امریکای چارواکي وایي چې د باراک اوباما ادارې په سوریه کې پر الوتنو د بندیز د وزون د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه یې کومه پرېکړه ونه کړه. امریکایي سی این این تلویزیون خبر ورکړ چې د بهرنۍ چارو وزارت جان کیری د دغه احتمالي زون مسله راپورته کړې او دغه طرحه هم تېره اونۍ د ملي امنیت شورا ته وړاندې سوې ده. د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند جان کیری وویل، موږ په دې اړه چې له کومې معاصرې لارې د اسلامي دولت ډله ځپلی سو بحثونو ته دوام ورکوو. موږ د ترکیې هغه اندېښنې وڅېړلې چې د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه ښودلې دي. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې پر الوتنو د بندیز لګولو د یوې ساحې د رامنځته کېدو غوښتونکې ده چې د اسلامي دولت ډله او کوردي سختدریزي له خپلې پولې لرې وساتي او هم د سوریې بې ځای سوي ملکي وګړي وکولی سي د اوسېدو لپاره یو ځای ولري. کربی ویل په اوس وخت کې په دې اړه چې د الوتنې د ممنوع زون مسله مخته یوړل سي پرېکړه نه ده سوې. اخوا مسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي پوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هیواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لاره پیدا سي. لویدیځ د دې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سوریې آزاد پوځ ډله دې د خبرو له لارې د سوریې له حکومت سره ستونزې هواري کړي. د روسیې د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروفا همداراز وویل چې مسکو دې ته چمتو دی چې د بشار الاسد له ځواکونو او د سوریې د آزاد پوځ له ډلې سره یو ځای همکاري وکړي څو د اسلامي دولت ډلې او نورې تروریستي ډلې لماتی سره مخامخ سي. د سوریې آزاد پوځ د بشار الاسد له رژیم سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په جګړه کې دی. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډیر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل، زه فکر کوم چې په راتلونکو څو ورځو کې یا اونۍ کې به پر عراق فشار راسي چې له روسیې وغواړي هوایي بریدونه وکړي او دا په سوریه کې د روسیې له بریالیتوب سره ارتباط لري. الزمیلي بیا وویل، موږ په دې لټه کې یو چې روسیه په عراق کې پراخ نقش ولري او تر دې پراخ چې امریکا یې اوس په عراق کې لري. د 2006 تر 2008 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیالو او د پر دې تورن دی چې په عراق کې سنیان برمته کوي. د کرملن وایاند دیمتری پاسکوف وویل چې تر اوسه بغداد له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د اتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز روانې جګړې ته په پام سره د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ډیر ژر به هغه جعلي فیسبوک پاڼې په نښه کړي چې د دغې جګړې او دغه راز د افغانستان د روان وضعیت په اړه غلط معلومات خپروي او دغه راز داسې معلومات چې د افغانانو ترمنځ کرکې ته لمن وهي.
موږ د شنبې په ورځ د رسنیو د عالي شورا جلسه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک بعضې دغه اکاونټونه چې تشخیص
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي په سوریه کې تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې مهم اهداف ویشتي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لړه کې او حقیقت سره د حقیقت سره په اونیز پروګرام کې مو د کابل د ګارنیزون له مشر سره خبرې کړې دي.
نسبت تر پخوانه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې
ستاسو د ټولنې کې ټولنې راغلي د امریکا ولس مشر باراک اوباما د بی سرحد ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پرې وروښتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل چې اوباما پرون د دې ټولنې مشر ته ټلیفون وکړ او د دغې پیښې په اړه یې څېړنه وغوښته او د مړو شوو کارکوونکو او ناروغانو د له امله یې هغې ته د خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. د سپینې ماڼۍ د ویاند په وینا اوباما دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون وکړ او د دغې پیښې په اړه یې له هغه سره خبرې وکړې او خپل د خواخوږۍ مراتبې ورته وړاندې کړل. نور تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر وختون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روختون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روختون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یواځینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږو بیا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
و امرود چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی سرحد ډاکټرانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پرې وروښتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله چې پکې د دې روښتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 کسان ووژل شول بخښنه وغوښته. خو دا ټولنه بیا هم په خپلې پخوانۍ غوښتنې ټینګار کوي چې باید د دغې پیښې په اړه یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه چې وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې کومې سیمې په لاس وسلوال مخالفین کومې سیمې په لاس کې لري او افغان امنیتي ځواکونو د هغوی په وړاندې په روانه جګړه کې څومره پرمختګ کړی دی د په دې وروستیو کې د نقیض څرګندونه کیږي. افغان چارواکو نن بیا وویل چې د کندوز ښار ډېرې برخې وسلوالو مخالفینو تصفیه کړې دي. سوشبې مخکې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل خبريال اجمل آریان سره خبري وکړه او له هغه مې پوښتنه وکړه چې اوس د کندوز وضعیت څه ډول دی او افغان امنیتي ځواکونه څومره پرمختګ کړی دی.
کندوز د امنیت کوم ځای وران څه سرور څه نه ازادي راځي ته ویل چې د افغان ځواکونو ته ولې دی د کندوز ښار دوه مازه یعنې د چلامزار سیمه همدارنګه د کندوز کندوز امام صاحب القبیل سره همدارنګه د شرخاص سیمه د طالبانو نوشتن څخه پای ستړي دي او په سیمه کې تصویر مدد دا هم جریان لري.
تاسو د کندوز د امنی قومندانۍ دی ویان خبره وکړه دوی اکثرا څرګندونه کوي خو ورسره بیا داسې معلومیږي چې په سیمه کې طالبان بیا هم فعال وي. وسلوال طالبانو تر اوسه پورې څه ویلي؟ هغوی هم ځینې اداوې لري کنه؟
وسلوال طالبانو تر اوسه پورې څه بیا باندې څه نه دي ویلي، خو سیمه څخه ځای وڅېړونکي وایي چې لا هم د کندوز ښار په څنډه کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دغه اوسېدونکي وایي چې په دیارلس ورځې کې دې ښار کې جګړه روانه ده، ښار کاملا تخریب شوی ده. همدارنګه خلکو ته د ځاني تاوان تر څنګ مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. دوی وایي چې دغه فکر ولې خلک کورونه څخه عبادت وځي همدارنګه یو بل اوسیدونکی دا هم ویل چې اوس مهال وسره ول طالبان د خلکو سدن کورونو ته نه وځي او له هغه ځای څخه د افغان ځواکونو په وړاندې ډزې کوي.
آریان صاحب، د افغانستان د نورو سیمو وګړي غواړي پوسی، تر اوسه دا څو ورځې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار ډیره برخه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. دا ډیره برخه څه معنی؟ آیا تر اوسه پورې بیا هم ډیرې داسې سیمې شته چې طالبان پرې واکمن دي؟
بل د کندوز ښار ظاهر سیمه کې همدارنګ د شمال لورې ته یا د بالای خواته کلای دو سیمه په دغه یو شمېر سیمو کې د ناسورې په سیمه کې دلته لا هم وسلوال طالبان میشت دي، خو د دوه ورځې کېږي چې افغان ځواکونه په وخت کې سیمه پرمختګ یې کړی ده او ډېرې سیمې د خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو که داسې وایي چې په ټولیز ډول کندوز ښار نه تاثیر شوی، دا هم په دغه ښار کې پراګنده جګړه روانه ده، کله په یو سیمې څخه ډزې کېږي کله په بلې سیمې کې، دا جګړه روانه ده او ښار په بشپړه توګه نه ده پاک شوی، څرنګه چې دوی وایي په ښار بشپړه نه ده پاک شوی.
دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندوز د ښار د تصفیوي عملیاتو په لړ کې دغه راز د دوی عملیات د کندوز ښار څنګلور ولسوالیو ته هم غزیدلی. دا کومې ولسوالۍ دي چې کندوز ښار د ډېرې نږدې دي او کندوز ته یې ګواښ متوجه کړی یا له هغه ځایه د دولت وسلوال مخالفین تقویه کیږي؟ له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز د ورستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې خبرونه کې بیا هم د کندوز امنیتي وضعیت څرګل کیږي. په تیره بیا د کندوز په کندوز کې د روانو جګړو له امله د کندوز له ښاره د بې ځایه شوو ملکی وګړو د ستونزو چې په وروستیو کې ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ته کډه شوي او ویل کېږي چې تر اوسه پورې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل سرګولیدلې حال، خپل ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړئ، موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر یا خپل پوښتنه د ازادي راډیو له لارې مطرح کړئ او پوښتنه هم له چارواکو وکړئ. چارواکي به هم حتما ځوابونه ولري. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او لسی جرګه وایي چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي حملې عاملین باید محاکمه شي. دوی په دې پیښه کې د نړیوالو یوازې بخښنه غوښتل او تشه اشتباه منل د نه منلو وړ بولي او وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه جدي دریځ خپل کړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې په دې اړه به له خپل اړخه یوه څیړنه کوي. د کندوز د دغې پیښې په اړه تر اوسه پورې د دریو څیړنو ویل شوي، یوه د افغانستان د حکومت لخوا، بله هم د خپله د همدې ټولنې لخوا او بله هم د ناتو لخوا یوه څیړنه ترسره کیږي. او چارواکو ویلي چې وروسته له هغې چې د دغو څیړنو نتایج معلوم شي په دې اړه به اقدام کوي. جزئیات یې له کابل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په کندوز ښار کې په یو روغتون هوایي حمله اشتباه وبلله، د افغانستان ولسي جرګې او د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دا د نه بښنې وړ عمل دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې دا حق نه لري چې په ملکي تاسیساتو حملې وکړي. ښاغلی بیدار د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
اوس چې د دولت نړیوال حکومتونه د کندوز ښار د نیولو لپاره یوه ملکي شفخاره د هدف لاندې راغله، هېچا ته به دا موقع حاصله نه وي د جنګ دواړو طرفینو ته ملکي تاسیسات د حملې لاندې ونیسي. اوس چې ملکیانو ته ضرر پېښ شوی دی، زموږ تقاضا هم دا ده د ځواب ورکولو میکانیزم تقویه شي او د خپلو اعمالو نه باید ځواب ورکړي. تش په دې باندې چې عفو او معذرت وغوښتي کفایت نه کوي، بلکې د خلکو اقتراب دپاره چې هغوی ضرر لیدلی دی. موږ د بشري حقونو خپلواک کمیشن هم په دې اړه باندې خپل خپلواکې څېړنې کوو.
د رواني اونۍ د شنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د کندوز په ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو یو روغتون په نښه کړ چې نږدې شل تنه پکې ووژل سول. ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان او د بېسرحده ډاکټرانو د روغتون دولس کارکوونکي شامل دي. له دې پېښې وروسته د بېسرحده ډاکټرانو سازمان له کندوز څخه خپل کارکوونکي وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان کیمپل ویلي چې په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون باندې هوایي حمله یوه اشتباه وه او امریکا هیڅکله هم په روغتیایي مرکزونو باندې حملې نه کوي. د ښاغلي کیمپل دا څرګندونې د افغانستان د ولسي جرګې له توند غبرګون سره مخ شوې. د دې جرګې لومړي منشي عبدالروفي نامي د حکومت له لوري د ملکي وګړو د ځان او مال ساتنې ته په اشاره سره وویل چې په دې پیښه کې نړیوال قوانین تر پښو لاندې شوي او باید عاملین یې مجازات سي. دا په یوازې معذرت غوښتلو باندې بسنه نه کوي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو نړیوال سازمان څخه دا ده چې یاده موضوع په امنیت شورا کې تر بحث لاندې ونیسي. دلته نړیوال قوانین تر پښو لاندې شوي دي. موږ غواړو چې عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د غوڅ ماموریت له قومندان غوښتي چې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون باندې د هوایي حملې په اړه هر اړخیزه او بېطرفه پلټنه وکړي. د جمهوري ریاست وین ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملکیانو تلفات او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې لکه ډاکټران چې کوښښ کوي ناروغان تداوي کړي، په دې افغان ولسمشر سخه پښوی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. تحقیقات روان دي. د تحقیقاتو د نتایجو په نظر کې نیولو سره موږ کولای شو وروستي ګامونه پورته کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د غوڅ ماموریت ملاتړ چارواکو ویلي وو چې په کندوز کې په روغتون باندې د هوایي حملې غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا شوې وه، خو د افغانستان دفاع وزارت دا یوه ټکان ورکوونکي پیښه بولي او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د حملې د څرنګوالي پلټنو ته منتظر دي. که څه هم په تیر کې دې ته ورته پیښې رامنځته سوې دي، خو خلک وایي چې په دې اړه د افغانانو مدني حرکتونو او اعتراضونه بې ګټې ول او د دې ډول پیښو نتایج د کاغذ پر مخ پاتې سوي دي.
د کندوز له وروستۍ پیښې او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ناامنیو له زیاتوالي سره افغان چارواکو یو ځل بیا هغو فیسبوک پاڼو ته پام اړولی چې ویل کېږي جعلي دي. یو شمېر افغانان او د ملي شورا غړي وایي چې ډېرې دغه فیسبوک پاڼې د افغانستان د دښمنانو لخوا رامنځته شوي او هدف هم په افغانستان کې د غلطو معلوماتو خپرول او د افغانانو ترمنځ د کرکې راپارول دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان عام خلک او د ملي شورا غړي د فیسبوک پر پاڼو د جالي نمونه للارې یو لړ غیر مسؤلانه خبرونه او تبصرو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې خبرونو کې هڅه کیږي چې د افغانانو ترمنځ کرکه پیدا کړي. د مشرانو جرګې غړی صفي الله هاشمی وایي چې مخالفین غواړي له دې لارې د افغانستان د خلکو او حکومت پر ضد د یو فرهنګي جنګ ورته لمن ووهي.
دښمن علاوه از جنگ مسلحانه جنگ رواني شدید ده.
دښمن سربېره پر وسلوال جنگ زمونږ د خلکو پر ضد رواني جنگ هم پیل کړی. شاوخوا 8000 فیسبوکي پاڼې زمونږ د خلکو د ذهنونو خرابولو ته کار کوي او په خلکو کې تفرقه اچوي.
همدارنګه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د فیسبوک پر پاڼو د دغه جالي اکاونټونو په جوړولو او کارولو کې د گاونډي هیوادونو او پتیره د پاکستان استخباراتي کړۍ لاس لري. د ولسی جرګې غړی علاګل مجاهد وایي
شما فیسبوک را ببینید، کسایی که فارسی و پشتو
تاسو فیسبوک وګوري، هغه څوک چې د پښتو، فارسی، ازبک او هزاره په نامو تفرقه چوي، خلک ځینې نفرت کوي. د افغانستان په تاریخ کې دا خبره نه وه. پاکستان دا پانی جوړ کړی چې زمون خلک په خپلو منځونو کې وجنګوي.
په دې وروستیو کې د فیسبوک پر پاڼو لیدل کېږي چې په مستعارو نومونو د افغانانو ترمنځ د ژبني، قومي، مذهبي او سیمه ییزو اختلافاتو د رامنځته کولو هڅې تیزی شوې دي. په دې پاڼو کې په مختلفو نومونو د خلکو سپکاوی هم کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او خلک وایي چې افغانان یو تر بله یو موټی دي، او د دوی ترمنځ هیڅ ډول ژبني، قومي، مذهبي او سیمه ییز اختلافات نشته. په عین وخت کې د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته متوجه دی، خو که د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا ډول پاڼې او مستعار نومونه چې د هېواد د ملي ارزښتونو پر خلاف خپرونې او تبصیرې کوي ور په ګوته کړي، دا وزارت باید د بندولو اقدام وکړي. د دې وزارت تخنیکي مرستیال ایمل مرجان آزادي راډیو ته وویل:
هر کله چې د انټرنیټ په پانګه کې داسې څه رامنځته کېږي چې هغه د افغانستان د سیاست، کلتور، مذهب یا نورو عناناتو خلاف وي، د اطلاعاتو کلتور وزارت موږ ته په رسمي بڼه احوال راکوي او بیا موږ اقدام کوو چې د هغې بندولو په هکله یا د انټرنیټ نه د ایستکولو په هکله څه کولی شو.
سربیره پر دې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دوی درک کړي چې د فیسبوک له جعلي لارو د خلکو د سپکولو او د دوی ترمنځ د کرکو د رامنځته کولو هڅې روانې دي، خو تصمیم نیول شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه جعلي پاڼې او اکاونټونه معلوم او د بندولو په نیت یې د مخابراتو له وزارت سره ګډې هڅې وکړي. د دې وزارت وایاند هارون حکیمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
موږ د شنبه په ورځ د رسنیو د عالي شورا جلسه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک بعضي دغه اکاونټونه تشخیص او د رسنیو د عالي شورا فیصله به په دې اړه خلاصو. موږ تر ډیره ځایه هیله من یو چې فیصله به د دغو اکاونټونو په ریپورټولو کې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ دغه اکاونټونه وروسته تر دې د مخابراتو وزارت سره د سانسورولو په موخه شریک کړو.
دا وزارت وایي رسنۍ یو بل ته د اطلاعاتو، علمي معلوماتو، پرمختګونو، تازه خبرونو او داسې نورو مهمو انکشافونو په رسولو کې مهم رول لري، خو په کار ده چې د شخصي اغراضو په خاطر ورڅخه کار وانه خستل شي.
و موردل چې د کندوز له پیښې او د غرض د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ناامنۍ او له زیاتوالي سره هغو فیسبوک پاڼو ته افغان چارواکو پام اړولی دی چې ویل کېږي جعلي دي او نادرست یا غلط معلومات خپروي، او پر دې سربیره داسې معلومات خپروي چې د افغانانو ترمنځ کرکه راپاروي. د کندوز د پیښې په اړه نړیوالو ورځپاڼو بیا هم ځینې مطالب خپاره کړي دي. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې ده.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې او فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په حق له مطالب خبره کړې دي. فارن پالیسی د خپل مطلب په عنوان کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو عسکرو د قماندان له قوله وایي چې امریکایي سرتیری باید په دغه هیواد کې پاتې شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو د 1400 عسکرو قماندان د سه شنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه باید د افغان امنیتي قواوو د روزنې لپاره یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي. خبرونه لیکي کچېرې دغه غوښتنه ومنل شي، نو د امریکا جمهور رئیس باید خپل هغه پلان چې لمخې وروستي امریکایي عسکر د 2014 کال تر پایه له افغانستان ووځي لغوه کړي. خبرونه لیکي چې جنرال جان کیمبل د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې افغان ځواکونه اوس هم د امریکایي قواوو نږدې هوایی ملاتړ او د طالبانو د مشرتابه د وهلو په مقصد د ځانګړو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد یو ځواک ته اړتیا لري. هغه وویل چې افغان ځواکونه په اکمالاتو او د قواوو د ادارې په برخه کې د خپلو بشري ظرفیتونو لوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري. پرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناتو قومندان دغه گواهی په داسې حال کې وړاندې کړ چې په قندوز کې د بی پولو ډاکټرانو پر روغتون باندې په وروستي امریکایي هوایی برید کې 22 کس مړه او 13 کس نور ټپیان شول. فارن پالیسی لیکي چې د غپیخې نړیوال ځکه سخت په غوسه او خپه کړل چې امریکایي چارواکو یې په حق له خپل وضاحت څو ځلې بدل کړ. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا د خپل مطلب په عنوان کې وایي چې امریکایي جنرال له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو کې د تاخیر غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي چې امریکایي جنرال جان کیمبل د سنا مجلس ته خپل دغه نظر وړاندې کړ او دای هم ویل چې د قندوز پر وختون ورستای برید دیوی امریکایي الوتکې سهوه او تیروتنه و. هغه ویل چې موږ هیڅکله پر روغتیایي تاسیساتو قصدن برید نه کوو. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې بی پولو ډاکټرانو دغه برید یو جنگي جنایت ګڼلی او غندلی دی. ورسپانه لیکي جنرال جان کیمبل په یو نسبتا نادر پیخه کې خپل نظر چې له افغانستانه د عسکرو د وستلو په هکله د امریکا د جمهور رئیس له پلان څخه څرګند تفاوت لري سنا مجلس ته وړاندې کړ او په دې یې ستاینه هم وشوه.
ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. یو ځل بیا قاسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پولي ډاکټرانو له ټولنې په کندوز کې د بی پر وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري له امله بخښنه وغوښته، خو دغه ټولنې ویل چې تر اوسه پورې د خپلواکه څېړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبارد پېښه وڅېړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. جمهور ریاست د څلور ولایتونو تخار، سرپل، فاریاب او بغلان لپاره نوی والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکه. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نور خبرو اترو بندیز ولګاوه. امریکایي چارواکي وایي چې د باراک اوباما ادارې په سوریه کې پر الوتنو د بندیز د یو زون د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه کومه پریکړه ونه کړه. مسکو وایي دته چمتو ده چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پاو سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هېواد د شخړو هواري ته یو سیاسي حل لار پیدا شي. د عراق د پارلمان یو غړي ویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکونکي آذربایجان ته له داخلي دو سره ونیول سول او بیا له دې هیواد څخه وایستل سو.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالبه هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور. د کابل د ګارنیزون مشر وایي چې د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولی او کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز پیښه به د افغانستان په پلازمینه کې تکرار نه شي. د کابل د ګارنیزون له مشر سره مو د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي چې وړاندې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبره وکړو. اوس دوه نړیوال موضوعات راخلو. روسیه د سوریه د نن لري واټن څخه پر توغندې ورډزی وکړه او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباری ته دوام ورکړ. د روسیې دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په باندې ویونه کې وشتل شوی اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د ازادي راډیو خبر د څنګه راپور احمد شیبر اوروي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې یو نیم زر کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډه غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړې دي وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قوماندې نولس مرکزونه، دولس وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسي د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خبرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قماندې مرکزونه د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریه په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم بل سیمه ییز ملاتړي ایران هم دا مسله له روسي چارواکو سره څېړلې ده چې په څه ډول کولی شي په سوریه کې روانه جګړه د ولسمشر اسد د په ملاتړ مخته یوسي. ویل کېږي چې د ایران یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران قدس قماندان دی په جولای میاشت کې موسکو ته تللی و او هلته یوه طرحه له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. جزئیات یې د فریبا ظاهر په راپور کې.
یو شمیر معتبرو سیمه ایزو سرچینو رویترز خبری آژانس ویلي چې جنرال قاسم سلیمانی دا مهال په سوریه کې د یاغیانو پر ضد عملیات څاري او د ایران او روسیې د یو نوي پوځي پلان د تطبیق په حال کې دی. یو لوړ پوړی سیمه ایز چارواکی ویلي جنرال قاسم سلیمانی د مذاکرې پر میز د سوریه یو نقشه ښکشه شوه. روسان ډیر اندیشمن سو او ګمان کوي چې د سوریه جګړه ناسم لوري ته روانه ده او یو رښتونی خطر د اسد رژیم ګواښي. خود دغه مقام په خبره ایران روس ته ډاډ ورکړ چې لاوس هم د امکان ست چې هرڅه سم کړي. دغه مقام زیاتوي چې د جولای په میاشت کې مسکو ته د ایران د سپای پاسداران قدس د دغه جنرال سفر د ایران او روسیې د لوړ رتبه چارواکو د اړیکو په نتیجه کې تنظیم شوی او په ترڅ کې د اسد له رژیم څخه پر ملاتړ موافقه کړه ده. د سرچینې په خبره په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ترمنځ د لیدو پر مهال په سوریه کې د ایران او روسیې پر ګډو پوځي هڅو پریکړه وسوه او زیاتوي چې له هغه وخته جنرال قاسم سلیمانی څو ځلې سوریه ته هم سفر نه کړی دی. رویترز لیکي د همدې پلان پر اساس روسیې تیرونی په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړه او څو ځله د سوریه د حکومت منځلارو مخالفینو سنگرونه په الزوقیه سیمو کې پنشه کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر پنځشنبه پر ورځ د سوریه له رژیم څخه د ایران او روسیې د ملاتړ په اړه ویلي وو.
ایران ان اسد make up Mr. Putin's coalition.
دوی وایي وسمال ایران او اسد له شغلی پوتین سره یو ائتلاف جوړ کړی او نور نړۍ خپل ائتلاف لري. نو ځکه فکر نه کوم چې خلک په وسنۍ تګلارې وغولېږي. ولسمشر اوباما د روسیې د هوایی بمباری په اړه ویل چې په سوریه کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسیې بریدونه به برعکس پایلې ولري. اوباما زیاتوي دغه اقدام به د دې پر ځای چې روسیه او امریکا د سوریه د بحران د هواري په برخه کې سره نږدې کړي برعکس د دوی ترمنځ واټن به نور هم ډیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوی چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې ځای کې وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف لټکي د انصاف په لټه کې دغه خپرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست پخوانی مشر ته ځانګړې کړې ده. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور پخوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتلې د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي نو د هغه وخت چارواکو د لدندې گوخه کرد.
زه الهاد محمد ظاهر صدیقی به لوگر به اطلاعات فرنگ پخوانه رئیس فو کلمه که اینک پو باستانی ساحت خفریات غیر قانونی شروع سوی بو ما ده بنا ممالعت کول چه ده مال به دولت ده ده اسفل قانونا ناروا ده پو ده ترکیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاع فرهنگ تا اطلاع ورکو که دست افریات روان در پساحت عینک حتی یو سون فرایتان هم در باستان شناسی دلتا را غلی و اغوی و کتل که واقعتا دلتا افریات شروع سوی و یو تعداد مجسمه هم در اغاز آینه استل سوی و حتی اغا حیعت هم دلتا حضور دلود که در صابرنام سرگروب در پشتای امنیتی و ما باندی حمله وکر حتی قصد دلو که ما ترور کی در موضوع عبدالکریم خورند به ده حال نم خبر سو در زنه چه ما تا تقدیر او نوازش ورکی در یو اغاست و پشنهاد وکر ریاست جمهوری تا در ریاست جمهوری لخوانه در ما برطرفی را غی
دی قضیه در لوگر ولایت و مقامات هم خبر بود؟
و حتی ولایت هم خبر بود جا اغم سید مخدوم رهین هم پده موضوع که چه وقت وزیر نه و خبر سو در پینزه کرد پیشنهاد و که چه در خدمت سلخی در خدمت چلی در لوگر که باید برت مقرر سی والیم چو مکتوب ننوشته که شورای ولایتی شورای محل علما در لوگر اما ذکر چه خورم پو ریاست جمهوری که رئیس دفتر و دما دمقررین ممانعت کول بیا پس لچو کالا دما تقاوت چه سن من پورشوه نو ایام به خدمت من پورشوه نو دما تقاوت را غی تقاوت چرا غی بیا ده وزارت اطلاعات فرهنگ رسمن دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاوت ها چه ده تقاوت د کال اتاوما د ما تقاوت منجور شو
تاسو پوښتنه ونه کړه چې علت څه ده چې تاسو ته تقاوت درکوي
خو زه په دې کې پوه نه شوم ځکه چې زما سنې پوره سوی نه وو و ایام د خدمت د ما پوره سوی نه وو ډېر عریضه مې وکړه د پاس له هغه نه کمیسیون سمې شورای شکایت مې عریضه وکړه په تعقیب د بیا کمیسیون تقنینی شورای ملي ته مې عریضه وکړه بیا ټول سابق مې زم د عریضه د ریاست جمهوري اشرف غني ته مې عریضه وکړه د ټول نوسکړی دي ریاست خزینه تقاوت چې علت د دې چې درې کاله د دې تقاوت پاته سوی ده ولې تاسو نه اجرا کوئ موږ ته ګزارش ورکړئ و تروسه مثلا سکوت اختیار کړی ده ریاست خزینه تقاوت نه جواب مثبت ورکوي نه جواب منفي ورکوي و درې کاله د ما تقاوت چې اجرا شوی ده په دې کې یولس زره افغانۍ تفاوت راځي
تاسو فکر کوئ چې د هماغې لرغوني اثار چې اغېز نه غیر قانوني کیندل کېدل او ایستل کېدل د هغې په ارتباط تاسو ایستل شوي د وظیفې نه
هو دوی خو داسې بیا والي ما باندې د زنه چې ما ته به تقدیر راسي یا نوازش کي په ضد زه برطرف شوم بله کوم جرم بله کوم ګناه نه بیا سید مخدوم رهین پنځه کرد مثلا پیشنهاد وکړه په سلسله د ریاست اداره امور ریاست جمهوری ته ځکه چې هغه همدلته رئیس د دفتر د کرځای و هغه یې ردول زما پیشنهادونه هر څه چې پوښتنه کوي ما باندې ډېر ظلمونه شوی دي زه څلوېښت کلنه مجاهد و ژورنالیست یم
یعنی څومره وخت تاسو کتل چې دغه تاریخي اثار کیندل کیږي چا دا تاریخي اثار قاچاق قول یا وړلې
چې دا قاچاق بران قاچاق اول هغه پوښتنه یې چې سرګروپ صابرنام نومیږي هغه یې عمل تر اعتراف درلود دا قاچاق بران سره خو عینکې بیا وزیر صاحب سید مخدوم رحیم ته بهتر معلومه ده چې پنځوس مجسمه و آثار تاریخي ما د عینک لوګر او د کافرخود خروار او د شجاوان نه ما دستگیر که هغه ته انتقال ورکړه د کابل ته موزیم عمومي ته
او دغه صابرنامه چې تاسو وایئ دا د پولیسو د پوستې قمندانو
و دا د پولیسو سر گروپ و دا یک قطاق برانه سره اشتراک درست بوده غم آثار تاریخی که
سر گروپ هدف هم دا پولیسو قماندان ده؟
و قماندان و سر گروپ و اقام مشره و که دا موضوع تو لوگریان تا معلومه دا حتی پخانه والیان پدکه که ما لوگر تا ده فعالیت کول ما تا تقدیدنامه را تلیدی و نوازش تلیدی تول لوگر تا معلومه دا که دما پا حق دل زون شویده.
من د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور د پخوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی ستونزه د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت لوایاند هارون حکیمی سره طرح کړه.
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه ده شریک سوی. دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپل کارکونکو د ادارې د خوانی خبر سوی چې ګواکې داسې یو پیشه یو وخت و چې رهبری دی او بیا په ځانګړي ډول خورم صاحب دی په داسې یو کار کې لاس ولري. او بل شی چې شخصي څونه زه شغلی خورم صاحب پیژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي شي. دا به د دې پخوانی رئیس صاحب ادعای ولې یو شی باید وویل سي چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکونکي له خپلو دندو ګوښه کیږي نو دوی دې ته ورته ډېرې نورې ادعاوې هم کوي. خو زموږ هیله به دایي چې دغه اسناد موږ ته ورسیږي. دغه پخوانی رئیس صاحب د لطف کې دی دې تشریف راوړي زما دفتر ته. کوم اسناد او کومې ادعاوې چې لري زموږ سره دې شریکې کړي. که چیرې د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوښښ وکړو چې د ته بیرته خپل حق اعاده کړو.
او یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دوی سره به همکاري وکړي؟
بالکل. موږ د خپل وزارت د هر کارکونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی او کچیر د دوی حق هم فرشتیا ته لفسوي او دوی لکه څنګه چې دا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بیخي ډېر دوی سره کوشش وکړو.
حکیمي صاحب د راپورونه تاسو لري چې د ځینو سیمو لکه هم د خپل مسعینک تاریخي آثار د قاچاق شوي او که څه هم چې داسې راپورونه موجود و خو اوس هم فکر کوئ چې دغه څه په خپل سر کیندنې دوام لري؟
په بعضې سیمو کې ممکن بعضې سیمې چې هلته زموږ د امنیتي سرتیرو تګ ممکن نه دی. زموږ د 012 کته چې دنده د لرغونو سیمو او آثارو ابدو ساتنه ده چیرې چې زموږ دغه امنیتي قطعه نسي اطلاعي یا هلته پوستې نه لري او یا په بعضې سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای شي. ولې د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډېر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.
که چیرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤولین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړئ؟
لکه څنګه چې د بل مجرم سره کیږي دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کیږي چې کچیرې البته دوی په فساد کې ښکېل اوسي یا په دغه جرم کې ښکېل اوسي دوی سره به هم قانوني چلند کیږي.
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري. که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي نو تاسو به د لوګر هغه مسؤلینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو تاسو به همداراز چلند وکړئ؟
بالکل. موږ به دغه اسناد وګورو د دغو اسنادو کروالی به یو ارزان ته معلوم کو وروسته به موضوع د لاش تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
حقیقت سره پروگرام درنو اوریدم که السلام علیکم زه سفیولا ستانکزایم په دغه پروگرام کې د کابل د گارنیزیون له عمومي قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره خبرې کوو. هغه رحمان ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه.
ډیره مننه له تاسو نه مننه تاسو په واسطه باندې تاسو
په چپو کې د ملک ټولو وطنوالو ته خصوصا د کابل ډیرو محترمو اوسیدونکو ته د زړه کومې ادب او احترام وړاندې کوم.
جناب صاحب، د کابل د ګارنیزون له رامنځته کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي او د ګارنیزون هم د کابل د امنیت د ښه والي په هدف رامنځته شو، څه فکر کوئ څه لاسته راوړنې لري او څومره موثر تمام شوی ستاسو ګارنیزون په دومره وخت کې؟
ډیره مننه. د کابل ګارنیزون وجودی فلسفه چې په کومه مخه د تنظیم شوی په دې مضمون درته چې څنګه وکولای شي ګارنیزون د موجوده قواو چې په کابل د کابل د امنیت لپاره موظف دي، چې په هغه کې د کابل د امنیت قومندانې، د کابل د ملي امنیت ریاست او یو څلوري ولسمه د اردو فرقه ده، د یو امنیتي فعالیتونو سره توحید کی او وحدت قومندانې واحده قومنده ولري او په څه شکل سره کولای شي چې خپل امنیتي خدمات لکه څنګه چې ضرورت په اوسني وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. او په دې برخه کې زما له نظره چې ابتدایي قدمونه چې اخیستل شوي دي، موږ د ټولنې له مختلفو اصنافو سره لکه علما کرام، د مسجدونو امامان، متنفذین، مشران، سپین روبي، د ګزارو وکیلان، د پولیسوالۍ کې د کلي له وکیلانو سره، همداسې د مدني ټولنې او سیاسي او اجتماعي سازمانونو له ډلو سره چې په کابل په ښار کې اوسیدونکي دي، د هغو سره موږ څنګه وکولای شو چې د دوی د امنیت لپاره او د ښار د امنیت لپاره او په مجموع کې د ولایت د امنیت لپاره څنګه وتوانېږو چې هغه امنیتي مشکلات موجود دي، د دوی په مشوره او د دوی په نظریاتو سره هماهنګ کړو او یو ښه امنیتي خدمات وړاندې کړو. په دغه راستا کې موږ ګامزن یو، ابتدایي قدمونه مو اخیستل شوي دي. تاسو بهتره معلومه ده چې ارګان جوړیږي په څلورو میاشتو کې قدمونه اخلي، تر هغو لیکن هغه ټایم لاین یا هغه تقسیم اوقات چې موږ ځانته ټاکلی ده چې باید په اول قدم کې باید څه وکړو، په منځمهاله مخکې څه وکړو، په راتلونکي کې څه وکړو، موږ له خپله کاره راضي یو او امیدوار یم چې په راتلونکي کې د خلکو په ملاتړ او په همکارۍ سره هغه اهداف چې موږ لرو هغو موخو ته ورسېږو.
په کابل کې په دغو درې وروستیو میاشتو کې که حساب وکړو څو حملې وشوې او ژوندي ژوندي مثالونه هم دي، دغه حملې په کې لسګونه کسان، بېګناه کسان ووژل شول، په دې کې د چا ملامتي وه؟ ولې دغه کار نه وشو، د دو مخنیوی ونه شو؟
تاسو ته زه داسې ارزو کوم چې ای کاش او چې موږ له یوه معلوم او تعریف شوي جنګ سره مخ وای، نو هلته به هر څه معلوم و، ملامت او سلامت به پکې ډېر ښه په روښانه معلومېده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له یوه استخباراتي او نیابتي جګړې سره چې په تپل شوی ده مخ ده او زیاتې موخې مرکز ته متوجه دي. نو دلته زاړه مکاره دښمنان چې ناوړو اعمالو کې تجربې ډېرې زیاتې دي، دوی کله کله توانېدلی دي چې د داسې حملو سره سازماندهي وکړي. خو نسبت تر پخوا نه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده او امنیتي قوایم د ګارنیزون په رامنځته کېدلو سره په خپل تابعي پروګرامونو کې او په خپل مجادلوي پروګرامونو کې او په خپلو وقایوي پروګرامونو کې لازم بدلونونه راوستلي دي او تر اجرا لاندې دي. امیدوار یو چې موږ وتوانېږو چې په راتلونکي کې زیاتو ناخوالو سره مخ نه شو.
د کابل په ګاونډیو ولایتونو کې لاغې ډلې مثلا لوګر دی، میدان وردګ دی، په شمال خوا کې هم پروان دی، شرق خوا کې هم الګراد یا لغمان، په دغو سیمو کې هم ګڼ شمېر مخالفین موجود دي. په شمال کې غیر مسؤول وسلوال زیات شته، وسلې هم ناقانونه وسلې هم شته، که بالاخره دغه تحرکات نور هم زیات شي کابل ته څومره خطر متوجه دی؟
په دې اکله باندې دقیقه تاسو فرمایله، په دې معنا سره چې خپله د کابل ولایت یا د کابل ښار د مخالفینو زیږیدونکی نه ده. کابل په مجموع کې د بعضی حشوي بارچندونه متاثر ده د جرم له لحاظه. مثال وایم، فرزند په کاپیسا کې د لسایو د تګاب ولسوالۍ، فرزند د لغمان په ساحه کې د بادپخ ولسوالۍ، فرزند جنوب خواته چلال سي د مداغي د ولسوالي چنډي د سرخواس ترازي پوري چنډي لري همداسې جرلیز او کونخمار د میدان وردګو په ولایت کې یا فرزند د غوربند سیمې په پروان کې چې د ودري مستقیما د کودامان له و ولسوالۍ سره او بالاخره د پغمان تر ساحو پورې درې لري دومره متاثر ده. په دې اړه باندې موږ ګډې همغږۍ او همکارۍ له همجوارو ولایتونو سره موږ پروګرامونه مجلسونه لرو. په دغه راتلونکي 2 تاریخ باندې هم یو لوی مجلس دی عمومي قمندانانو د ساحو په هکله باندې موجوده که موږ وتوانېږو چې په دې هکله باندې مشترک ګډ پروګرامونه ولرو. نو همیشه کابل له همدغو خوا نه تقریبا د جرم له لحاظه متاثر وي.
دا چې کابل ته دغه وسلوال څنګه راځي او مخالفین څنګه ځای په ځای کېږي ډېرو چارواکو هم دا منلي چې ځینې لاسونه شته له دوی سره که نوی نه شوی تلی د دغو لاسونو د دغو ملاتړیو د کشف لپاره ولې کوم کار نه دی شوی؟ دا دومره کاله همدغه تحرکات موجود دي،
نواقص به موجود وي له مخکې نه. بیا هم وایم چې دا یوه استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې دغه خاصو امکاناتو نه دښمن استفاده کوي و چې باید بالمثله استفاده هم شوې وای. په دې هکله باندې لازم تازه تدابیر تر لاس لاندې دي او نیول شوي دي. امیدوار یم چې په راتلونکي کې په دې برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو او د نواقصو په کمولو کې وتوانېږو.
په څه وخت مخکې جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف وویل چې په کابل کې دننه هم د مخالفینو ډېر زیات پلویان دي او که جګړه د کابل تر دروازو راورسیږي اولین کسان به همدغوی وي چې راپاڅېږي به. ستاسو په نظر دغه کسان به څوک وي او بالاخره ولې د دغو د نیولو لپاره یا د پېژندلو لپاره کارونه نه کېږي؟ طرحې شته چې دغوی خلک ونیول شي که څنګه؟
دزې کسان چې هغه معلوم الحال د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملي نوامیسو د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنان دي. هغه که هر چېرته اداري وظیفه ده چې باید لاس ګریوان ته ور واچول شي او قانون ته وړاندې شي. زه مطمئنه یم چې هر هغه څوک چې په داسې جرم باندې ککړي او داسې جرم شواهد ورته موجود وي په دې باندې به امنیتي ځواکونه لاسنیوی نه کوي او دریغ به نه کوي. حتما د هغو په مقابل کې به خپل قانوني کړنې ترسره کوي.
مننه. کابل چې د افغانستان پلازمینه ده، څلورو دروازو کې د سکان ماشینونو په خاطر چین څه وخته مخکې وعدې کړې وې چې منفجره مواد به پکې پېژندل کېږي په کومو موټرو کې دا ځای پر ځای شوي وي. دغه وعدې تر کومه پورې په ځای شوي دي او که واقعا دغه کار وشي څومره به له تاسو سره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مرسته کوي ځکه د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان پلازمینه ده او د شرق مغرب ته او غرب نه شرق ته شمال نه جنوب ته جنوب نه شمال ته تګ راتګ د ورځې په لسهاو زره نقلیه وسایط عبور مرور کوي او په دغو دروازو کې موږ تخنیکی حالات نه درلودل او تا که تنظیم شي دا به ډېره زیاته مرسته وکړي او تر اوسه پورې کارونه تر کومه چې ماته معلومه ده د 80% په فیصده مخته تللي دي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې ناامنه دي. کندوز یو ژوندی مثال دی چې ښار یې مخالفینو په کنټرول کې او اوس هم جګړه پکې روانه ده. دلته په کابل کې پلازمینه کې هم خلک داسې ویره لري چې کېدای شي داسې وخت راورسیږي چې کابل هم مخالفین ونیسي. تر څومره پورې ډاډمن یاست چې کابل به دغسې؟
زما له نظره د سیاسي له اړخه او د نظامي له اړخه او د ساحې له اړخه کندوز او کابل ډېر زیات فرق لري. د غزې عوامل او بدبختۍ زموږ له نظره بیل اړخ ده او کابل کې تر کومه پورې چې په امنیتي ځواکونو پورې اړه لري نو تر څو چې د امنیتي ځواکونو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجود وي او سا پکې موجود وي د خپلو خلکو د شرف د عزت د ملي نوامیسو د هغوی د امنیت د هغوی د شخصي حریم د هغوی د اقتصادي له حریم او په مجموع کې د ملي منافعو نه به دفاع کوي. او زه مطمئنه یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونشي کولی او هغه شرایط او هغه عوامل چې په کندوز کې باید شول زه کاملا متأكدم چې هغه شرایط او هغه حالات په کابل کې نشته هلته غیر دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل بعضې نور عوامل هم و چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته
بله د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمان کور او ډاکټر دی اوسې چې د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړي
له تاسو نه مننه د ټولو رسنیو نه خصوصا له تاسو نه د تاسو پرسه په ټولو رسنیو باندې به دماغ راګي چې راځي چې د خپلې خاورې د خپل وطن د خپلو ملي منافع او ملي نوامیس او د خلکو د آرامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره په همغږۍ سره هر هغه څه چې د موږ په توان کې او د موږ له ورڅه کېږي او په هغه باندې موږ معمور او مکلف یو هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپلې خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امنه ډکه فضا او یو ملک وطن او ښار ولرو
بله مننه د حقیقت څه دی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا